دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیر قدر منوریدونکو السلام علیکم زه شافیا سرداریم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو سهارنی خبرونه پیل شوه لومړی به د دې سات خبرونه ووري
السلام علیکم درنو اوردونکو دا د امریکا جغ واشنگتن سټوډیو دا زه خلیل خان يم پام وکړئ د سات خبرونو ته پر افغانستان د طالبانو تر حاکمیت وروسته د لومړي ځل لپاره د هند د بارونو چارو وزارت یو لوړ پوړی پلاوی کابل ته رسیدلې دي د هند بارونو چارو وزارت پرون د پنځمه ورځ په وی اعلامیه کې ویلي دي چې کابل ته د پلاوی د سفر هدف لا افغانانو سره د هند د بشري مرستو بهیر څارل او په دغه یواد کې د هند په مرسته د پیلسو پروژو لیدنه ده د هند بارونو چارو وزارت په اعلامیه کې همدارنګه ویل سوی چې یاد پلاوی به له لوړ پوړو طالب چارواکو سره وګوري او له افغانانو سره د هند د بشري مرستو په اړه به ورسره خبري وکړي په بیان کې ویل سوی دي چې دا پلاوی به افغانستان ته سفر په ترڅ کې په بشري مرستو کې له شکیرو نړیوالو سازمانونو سره هم وګوري هند پر افغانستان د طالبانو تر حاکمیت وروسته د دغه یواد سره 500 زره ټنه د غنمو مرستو اعلان کړي د طالبان حکومت تر دې مهاله کابل ته د هندي پلاوی د سفر په اړه څه نه دی ویلي خو تر دې مخکې د طالبانو د بارونو چارو وزارت سرپرست امیر خان متکی له یو هندي ټلویزیون سره په مرکه کې د هند حکومت څخه په افغانستان کې د خپل سفارت د پرانستلو غوښتنه کړې و د بشري حقوقو 15 نړیوالو بنسټونو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته په یو پرانست لیک کې په افغانستان کې د شوزو حقوقو بوران ته د حل د لارو چارو د پیدا کېدو غوښتنه کړې دغه اعتراف 13 ورځ ویلي چې په افغانستان کې شزې ونجونی د بشري حقوقو بوران او تبعیض سره مخ دي او د کارز د کړو بشپړه مشارکت او روغتیال سیاسي حقوقو څخه محروم دي دغه بنسټونو پر وینا طالبان همدارنګه د بیان ازادي پر حقوقو د شوزو پر غونډو او یو ځای راټولېدو سخت مدیدتونه لګولي هغه ویلي چې په نړۍ کې د شوزو د حقوقو بدترین بوران د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا بیړني او مناسب اقدام ته اړتیا لري د جرمني پارلمان په افغانستان کې د دې هیواد د شلکلن نظامی ماموریت او د افغانستان څخه د وټولو د بهیر د چیرلو او حقیقت موندنې لپاره ځانګړي کمیسونه ټاکلي په پارلمان کې د صدر اعظم اولاف شولتس د ائتلافي حکومت او د سیاسي مخالفو ګوندونو جګپوړو غړو پرون د پنځشنبه په ورځ په ګډ اعلامیه کې ویلي چې ټاکل شوی دی چې د دواړو ځانګړي کمیسونونو به بل میاس وړاندې تر دې چې پارلمان د وړي پر خوستي ولاړ شي ایجاد شي په بیان کې ویل شوی دی چې د کمیسونونو د جوړولو هدف دا دی چې د چیرونو څخه د راتلونکو لپاره ترې زده کړې وسی د پاکستاني طالبانو غورزنګ یا ټي ټي پی د پنځشنبه پر ورځ په داسې حال کې د نامعلوم نیټې لپاره د اوربند اعلان وکړ چې په کابل کې د پاکستاني چارواکو سره د سولې په خبرو کې د مهم پرمختګ خبر هم ورکړل شوی د ټي ټي پی ویان محمد خراساني په کابل کې په ویلامي کې ویلي چې د پاکستاني چارواکو سره په دوه ورځو کې په خبرو کې د پام وړ پرمختګ شوی او د همدې کبله د پاکستاني طالبانو د غورزنګ مشرانو پریکړه کړې چې تر بل امره پوري د اوربند موده وغځوي طالبانو او د پاکستان حکومت تیر ځل هم په کابل کې په غونډه کې په اوربند موافقه کړې و چې د تیر میاشتې په 13 مینیټې موده پای ته ورسېده خراساني همدارنګ ویل دي چې د پاکستاني چارواکو سره به خبري پر اتلونکو څو ورځې کې بیا پیل شي چې مذاکرات پر مخ ولاړ شي خو د خبرو د بیا پیل کېدو په اړه د دقیقه نیټه نه ده پړاګه کړې په همدې حال کې د پاکستان د حکومت یو چارواکي د نوم له شډول پر شرط د فرانس پرېس خبري اژانس ته ویلي چې په کابل کې د سولې خبري اترې مثبت لوري ته روان دي خو د اوربند پاکله څنګه وایي ټاکل شوی دی چې د امریکا جمهور رئیس جو بایدن بل میاس سعودي عربستان ته ولاړ شي د شاغلی بایدن د سفر اعلان 2 ساعت وروسته تر هغه وسو چې سعودي عربستان ومنله چې د تیل تولیدات به ډیروي او په عین حال کې به په یمن کې چې جګړو ځپلي د اوربند موافقه موده وغځوي دا د واړی د جمهور رئیس جو بایدن مهمه غوښتنه وي چې د سعودي څخه کړي وي هوا غوي دا ومنلې د نیویارک ټایمز ورسپانی او سی ان ان ټلویزیوني شبکې ویلي چې شاغلی بایدن به په دې سفر ولاړ شي چې د پخوای رئیس په حق له کنګوسی روان وي په همدې حال کې د سپینې ماړی ویان دي کیرن جن پیری په خبري کانفرنس کې د شاغلی بایدن د سفر اعلان ونه کړ خو دومره وویل چې جمهور رئیس د منځني ختیځ د مشرانو سره د لیدو لپاره فرصتونه ته ګوري د سعودي عربستان تر څنګ جمهور رئیس بایدن به په همدې روانه میاشت کې اسپانیا ته هم ولاړ شي چې د ناتو د غړو هیوادونو د مشرانو سره په غونډه کې برخه واخلي او هم به په جرمني کې د جیو هیوادونو د مشرانو په غونډه کې ګډون وکړي دا ستو وکوه همستا چې د امریکا جمهور رئیس به اسرائیل ته هم ولاړ شي خو لا یې نیټه نه ده اعلان شوې د اوکران جمهور رئیس ولادیمیر زلنسکی وایي روسیه تر دې دمه د اوکران شلسلنه خاوره نیولې او د دواړو هیوادونو ترمنځ د جګړې لومړی کرښه څه باندې 0 کیلومتره ده شغل زلنسکي پرون د پنځشنبه پرز په داسې حال کې چې تر لاسسو مرستو رکبله مننه وکړه، خو تر څنګه د متحدینو څخه د نورو وسلو غوښتنه هم وکړه. د اوکرين جمهور رئیس په داسې حال کې د نورو وسلو غوښتنه کوي چې د امریکا متحد ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن تیره ورځ وویل اوکرين ته د 100 میلیون ډالر پر ارزښت د توغندیو او مهماتو پر مختلف سیستمونه ورکوي. سپینې ماڼۍ ویلي اوکرين ژمنه کړې چې دا توغندۍ او مهمات به د روسیې په خاوره نه توغوي. پاینی حال کې د روسیې د بارنو چارو وزیر سرګی لاروف خبرداري ورکړی چې اوکرين ته د راکټ لانچرونو ورکول د جګړې د پراخېدو خطر ډېروي او د اوکرين لخوا د لویدیځو هیوادونو څخه د وسلو غوښتنه مستقیمه پارمنه وبلله چې د شاغلي لاروف په کول غربي هیوادونه په دې جګړې کې راګډوي. دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ د واشنگټن د سټوډیو څخه واوریدل.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په باره کې مهم مطالب او مرکه لرو او د امریکا ژغ سره مقاله هم اوریدلی سي. خو لومړی به دا رپورټ واوري چې وخت د طالبانو د رسیدو وروسته په لومړي ځل یو هندي هیئت په کابل کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست سره کتلی دي. د هند د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي چې دا هیئت به له افغانستان سره د هندي مرستو رسیدو او د ویش بهیر وڅاري. په دې باره کې له کابل څخه اکرام شنواری رپورټ لري.
د طالبانو د اسلامي امارت د بهرنی چارو وزارت د پنځمې پورس کابل کې د مولوی امیر خان متکی او د هندستان د بهرنی چارو وزارت د ګډ مرسیل جی پی سنگ او مل پلاوی سره د کتل خبر ورکړي او ویلي دي چې په دې کتنه کې د افغانستان او هندستان ترمنځ پر ډیپلوماټیکو اړیکو دواړه خيزي سوداګرۍ او بشري مرستو خبرې شوې دي. د بهرنی چارو وزارت په اعلامیه کې ویلي چې هندي پلاوی مشر خاغلی متکی ته ویلي چې هندستان به د افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې پر مرستو او کار کولو غور وکړي او لکه څنګه چې په دې سیو کې د افغانستان څخه د صادراتو پر مخ خپل سرحدونه او بندرونه خلاص کړي او صادرات د تیرو کلو په نسبت زیات شي، همدې برخه کې به لا سنتي برابر کړي ترڅو افغانستان صادرات لا هم زیات شي او د افغانستان د اقتصاد سره مرسته وکړي. د بهرنی چارو وزارت د اعلامیې لمخې په دې غونډه کې پریکړه شوې چې د دوه هیوادو ترمنځ به راشه درشه زیاتیږي. د تیر 2020 میلادي کال د اگست په 15مه وخت د طالبان د رسیدو وروسته د لومړنۍ هندي پلاوی دی چې په رسمي سفر کابل ته تللی دی. د هند بهرنی چارو وزارت په اعلامیې ویلی چې دا پلاوی به د دې سفر په ترڅ کې د نړیوالو مرستندوی ادارو له اساسو سره چې د هندي مرستو د ویش مسولیت لري هم لید کاتو کی. په دې اعلامیه کې ویل شوی چې د هندي پلاوی غړي به د طالبانو د حکومت د لوړ پوړ چارواکو سره هم وویني او له افغانستان سره به د هند بشري مرستو پاکله وسره وغږیږي. د هند بهرنی چارو وزارت په اعلامیه کې دغه راز ویل شوی چې تمکیږي هندي پلاوی به دغه پروګرامونو او پروژو څخه لیدنه وکړي چې په افغانستان کې د هند په مرسته پلی شوی دي. د نړیوالو اړیکو یو کارپو سید جواد سجادی امریکا غک آشنا را سره په خبرو کې د هندستان او پاکستان ترمنځ اړیکو ته په کتنې افغانستان سره د هندستان اړیکې یو ارتیا ګڼي او وایي چې هندستان تل افغانستان ته ځانګړي پاملرنه لرله. د نړیوالو اړیکو دا کار په وایي طالبان هم افغانستان کې وخت تر رسیدو وروسته نړۍ سره د اړیکو د ټینګېدو هڅه کوي.
با توجه به این مسائل به نظر میرسد
خغلی سجادی ویل دغه مسلو ته په پاملرنه داسې ښکاري چې لوړ پوړی هندي پلاوی کابل ته تللی تر څو یو بل وازمي او د راتلونکي همکاري په اړه خپل نظرونه شریک کړي. د همدې له امله دا سفر کېدای شي چې یو بل سیاسي نبزو سنجي چې څنګه کولای شي دواړه غاړي پر اتونکو کې باید تعامل وکړي او څنګه خپل اړیکی تنظیم
وکړي.
د نړیوالو اړیکو یو بل کارپو سرور جپری په دې نظر دی چې هندستان په افغانستان کې وروستۍ امنیتي بریدونه ته په مبلغ دی د وزیر سره ته هم لیوالتي لري. خغلی جپری وی هند په افغانستان کې د سخت دلیل د لښتون څخه اندېښنه لري. وخت د طالبان درسي دروسه هندستان افغانستان سره د 5000 ټنو غنم مرسته کړي چې و برخې د واګي بندر لري افغانستان ته رسیدلي. د غنمو د مرسته د خوړو نړیوال ادارې دبليو پی لاري افغانستان کې بيوادو کورونا باندې ویشل کیږي. د دې سربېره هندستان افغانستان سره د کورونا وایرس د واکسین په ګډون د درملو مرستې هم کړې دي.
د افغانستان او نړۍ په اړه تازه خبرونه، سیاسي تحولات او وړاندې څېړنې، د پیښو کره کتنه او شوره څېړنه د امریکا غږ آشنا تلویزیون د تازه خبرونو او جامع راپورونو موثق منبع.
د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوه. اروپایي ټولنې له طالبانو څخه غوښتي چې ښځې باید په ټولنه کې بشپړه مشارکت ولري او نجونو ته د اجازه ورکړه سي چې ښوونځي ته ولاړ سي. د بلې خوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یو نامه له طالبانو غوښتي چې د خبريالانو نیول او بند کول بند کړي. یو خبريال چې په کابل کې د میرمنو له مظاهرې څخه د خبر چمتو کولو لپاره تللی و، امریکا ژغته ویلي چې طالبانو د څو ساعتونو لپاره توقف کړي او سپارښتنې کړي چې نور دې د داسې غونډو خبري پوښښ ته رانسي. له دې ټولو سره سره د بشري حقونو د څار سازمان ټینګار کړی چې د طالبانو پر مشرانو د سفر بندیزونه ولګول سي. نور خال پر پټ کې ووري.
اروپای ټول نوای افغان میرمن باید په ټولنه کې بشپړ مشارکت ولري او میرمنو انجنونو ته باید د کار او زده کړو اجازه ورکړ شي. افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استاد توماس نیکلسن د سرګندونې په قزاقستان کې د افغانستان د وضعیت په اړه په ترسره شوې غونډه کې کړی دی. په دې غونډه کې د اروپای ټولنې سربیره د مرکزی آسیا هیوادونو استازو او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي استاز دبرلاینز هم برخه اخیستې وه.
خځه اونځلې باید وکولای شي چې خوانځي ته ولاړ شي، په عمومي ژوند کې بشپړ مشارکت ولري. موږ د افغانستان د اقتصادي ستونزو د حل لپاره د نړیوال ټولنې د ابتکاراتو ساینه کوو او د سیمې د ثبات د اهمیت لپاره موږ خبرو پر دوام ټینګار وکړ.
د افغانستان د بشري حقوقو سر بنسټ ویلي په داسې حال کې چې طالبان د نجونو خوانځي او پرانستلو په اړه یو نه هکسیزه کمیټه رامنځته کړي، خو وایي چې تر اوسه د دغه کمیټې د کار پیلولو په اړه معلومات نشته. دغه بنسټ زیاته کړی طالب چارواکو څو ځله ویلي چې د نجونو ښوونځي به ډیر ژر پرانیستل شي، خو 2025 ورځې تیریږي چې نجونې نشي کولی ښوونځي او تولاړې شي.
اوس د دې وخت را رسیدلی دی چې د غندلو او اندېښنو څرګندولو سربیره عملي ګامونه باید پورته شي. اوس وخت را رسیدلی دی چې عملي ګامونه پورته شي. د یو شمېر طالبانو او د مشرانو پر تګ راتګ باید بندیزونه ولګول شي او همداشان نور هغه اقدامات چې نړۍ تر سره کولای شي باید وشي او طالبان ته وښيي چې دا ډول تبعیض د منلو وړ نه دی.
طالبان په دې کړنه باندې نه تنها چې ټولنه له ځان څخه ناراضه کړي، بلکې بل ملي ټولنه هم له ننګونې سره مخامخ کړي او په دې شکل شاید ونه شي کړای چې د بل ملي ټولنې رضایت، حمایت او پر رسمیت پیژندلو
پروسات لاسکی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یو نامه د خبريالانو پر نیولو او ځورونو اندېښنه ښودلی او پر طالبانو غږ کړی چې د رسنیو ټول نیول شوي کارکوونکو خوشي کړي. افغان خبريال رومان کریمی چې په کابل کې د میرمنو د مظاهرې څخه د رپورټ چمتو کول لپاره تللی و، امریکا غږ ته وویل چې طالبان نیولی او تکولی دی.
که خبرنگار هستم، با وجود این که برشان گفتم من خبرنگار هستم، تمام وسایل ما چک میکردن، رسانه‌های اجتماعی، فیسبوک، تمام فایل های شخصی، عکس های من. زمانی که من برشان گفتم شما اجازه این کار ندارین، با برخورد شدید و با الفاظ بسیار زشت مرا رتو کوبم کردن و بعد وسایل ما هم گرفتن و تمامش را چک کردن. بعدا مرا از اونجا انتقال دادن به عملیات حوزه دهم استخبارات طالبا. از ساعت 10 صبح الی 5:30 عصر ما در حبس بودیم، در زندان طالبا قرار داشتیم. زمانی که ما را رها کردن برای ما گفته شد که دیگه در چنین اعتراضات شرکت نکنین.
همداشان طالبان په پکتیا که در پکتیا غاگ رادیو مدیر مسئول جمال الدین دلدار، په دایکندی که در افتاب رادیو مسئول مرزا حسنی هم نیولی دی. طالبان تر اوسه په دې حقلا څه ویلی نه دی. په واشنگټن کې د خبريالانو نړیوال مرکز په افغانستان کې پر رسنیو او خبريالانو محدودیت لګولو له کبله اندېښنه ښودلې ده.
څه چې په افغانستان کې روان دي موږ ورته اجازه ورکولی نه شو. پر مطبوعاتو محدودیت لګول نه یوازې پر خبريالانو مستقیمه اغیزه لري، بلکې پر افغانانو هم اغیز لري چې موثقو معلوماتو ته لاسرسی ونه لري. نور به خلک موثقو معلوماتو ته لاسرسی نه لري. پر دولت به هیڅ انتقادي رپورټ نه جوړیږي چې د دې کار اغیز به په اوږد مهاله کې ډیر ناوړه وي.
د خبريالانو د خوندیتوب نړیوال کمیټې په افغانستان کې د خبريالانو د خپل سر نیونو زیاتوالی په دغه هیواد کې د مطبوعاتو د ازادي د وضعیت خرابېدو نه خبرلې ده. وحید فیضی، امریکا غږ، واشنگتن.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسر ساتلایت له طریقې وګورئ او واورئ. د نوی سادلایت لاری تاسی د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلی هم شی. د امریکا غاگ د افغانستان سنگی خبرونه پا 398 پیتا چنل او د آشنا رادیوی خبرونه پا 398 پیتا چنل که او ریده لی شی. لملتیامو د تل پشان مننه.
دا هم څو نړیوال رپورټونه. په داسې حال کې چې متحده ایالات هره ورځ د زرګونو سایبری حملو هدف ګرځي چې ډېر یې له روسیې څخه کېږي. که د واشنګټن او مسکو ترمنځ په اوکراین کې د روان جنګ پر سر کړکېج او تشنج سخت سي، کارپوهان دا ویره لري چې جمهور رئیس پوتین به د یوه پراخ سایبری جنګ امر صادر کړي او ممکن چې د امریکا حیاتي زیربناوې تباه کړي. نور تفصیل په واشنگتن کې د امریکا ژغ د خبریال ایګور سخینیکا په راپورټ کې واوري چې زموږ همکار سلیما شاید تاسته لولي.
په یوکرین باندې د روسیې د بې جوازه حمله په جواب کې د فوري او منسجمو بندیزونو د لګولو په نتیجه کې د روسیې اقتصادي سیستم تباه شوی دی. جمهور رئیس ولادیمیر پوتین پر متحده ایالاتو باندې له دې امله هم سخت په غوسه دی چې یوکرین ته د وسلو د لګولو په برخه کې د لویدیځو هیوادونو د متحد اقدام مشري په غاړه اخیستې. له ځینو کارپوهانو سره دا ویره پیدا شوې ممکن چې پوتین به یو سایبری جنگ لارې د واشنگټن په خلاف اقدام وکړي. د امریکا د کانګرس غړی او د سایبر سپیس د سولیریم کمیشن پخوانی مشر مایک کالاګر په دې اړه خپل نظر داسې څرګندوي.
کېدای شي چې سایبری حملې له مروجو وسلو نه لا زیاتې ډارونکې وي.
په دیاله د کالاګر لاندې ښنو سره نور کارپوهان هم نظر دي. نیکولاس چیلین چې د تیر کال د منی پورې د امریکا د هوایی پوز د سافټویر د رشتې مشري په غاړه لرله او اوس تقاوت شوی په دیاله خپل نظر داسې څرګندوي.
The US is kind of leading in cyber offense, so we have a vague
متحده ایالات په تعرضي سایبری حملو کې لخپل سیالانو نه مخکې دي. بنا پر دې موږ د سایبری تعرض لپاره ښه استعدادونه لرو، خو دفاعي ظرفیتونه مو ډیر کمزوري دي. زه به ووایم چې د وړکتون یا لومړني ښوونځي په کچه دي.
خو اصلا دا پوښتنه مطرح کیږي چې آیا متحده ایالات واقعا د یو احتمالي سایبری ارمګډن یا د آخري زمانې د جنگ لپاره آمادګي لري او کنه. د نیکولاس چیلین په باور دا یو پیچلې پوښتنه ده.
So what you end up seeing is lot of companies
شمیر محلي کمپنۍ چې خلکو ته اوبه او انرژي برابروي، تخنیکی وسایل او د سایبری دفاع سیستمونه لموده غورځېدلې دي. د دې لپاره چې په مناسبه توګه خوندې وساتل شي، دوی مجبور دي چې د انټرنیټ له سیستمونو سره ونښلوي او دغه کار د هک کولو یا سایبری حملې لپاره فرصت برابروي.
چیلین چې په فرانسې کې زیږیدلی و د شفر پرشته کې تخصص لري. په 1995 لمریز کال کې د متحده ایالات د امریکا په حکومت کې شامل شو او دا وظیفه او دنده ورته وسپارل شوه چې په نړیواله کچه د سایبری جنگ په ساحه کې په راتلونکي وخت کې د دفاع لپاره متحده ایالات چمتو کړي. خو نوموړی په دې ارتباط د فدرالي حکومت له کارکردګۍ نه ناراضه دی او وای چې د مهمو زیربناو او سیستمونو د خوندي ساتلو توانې پیاوړی نه دی. یو شمېر شخصي شرکتونه چې په دې برخه کې کار کوي خپله وظیفه په سمه توګه سرته نه رسوي. نیکولاس چیلین د مثال په توګه په 1900 لمریز کال کې د متحده ایالاتو د تیلو د انتقالولو د کلونیل پایپ لاین پر شبکې باندې سایبری حملې ته اشاره وکړه او ویل چې دغه حمله په نتیجه کې د امریکا د ختیځ ساحل ګڼې سیمې د څو ورځو لپاره له ګاز نه بې برخه شوې او د میلیونونو خلکو ورځنی ژوند مختل شو. د نیکولاس چیلین په نظر روسیې او چین دواړو د امریکایي زیربناوو او سیستمونو ته لاسرسی پیدا کړی. نیکولاس چیلین وای ممکن په دې شبه کې چې موږ غږیږو شاید چې اوسې هم لاسرسی پر خپل حالي. نوموړی وای د حیرانتۍ خبره دا ده چې موږ د یوې داسې خطرناکې پیښې د امکان باوجود چوپه خوله یو. جیکوب ګالبریت د استونیا په پایتخت تالینن کې د ناټو د تړون د سایبری دفاع د مرکز مشري په غاړه لري. په دې باور دی چې زیربنایي سیکټرونه په یو ځای کې موقعیت نه لري. مثال په ډول که پر یوه برېښنا کوټ باندې حمله وشوه نو له بل ځای نه هم برېښنا ورته انتقالېدای شي. یو څه فلیکزیبلټي یا انعطاف شته دی. ځینې کارپوهان بیا په دې باور دي چې سوپر طاقتونه یو د بل پر بنیادي زیربناو باندې د بشپړ سایبری جنگ نه ځکه ډډه کوي چې هغوی په دې ښه پوهیږي چې جانب مقابل هم د ام ای ډی یا د دو اړخیز اطمینانی تباهۍ د اصل له مخې کولی شي چې خپل دښمن له منځه یوسي. جیکوب ګالبریت وای چې د روسیې مشران په دې ښه آګاه دي که د امریکا حیاتي زیربناوې فلج کړي نو په ځواب کې به په روسیې باندې هم عین شان تباه کوونکي حمله وکړي او له پښو به وغورځي.
که مونږ کچې ته متوجه شو نو به ګورو چې واقعا د نور نړۍ څومره ډیر خلک د اوکراین او یا روسیې په ملاتړ او یا مخالفت راجلب شوي دي. هغه څه چې د روسیې پوز او د روسیې حکومت هلته کوي منفی اغیزې پر روسیې باندې خورا زیات تباه کوونکی ثابت شوی دی.
ګڼ شمېر کاربوهان وایي که څه هم چې په لومړي سر کې فکر کېده چې د اوکراین جنگ سیمه ییزه بڼه لري، خو بې له شکه چې دا جنگ به په نړۍ کې د قدرت د ویشلو په باب د نړیوالو پر فهم او درک باندې ژور اثرات ولري. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگټن.
اتصال زموږ استاسې پیوستون خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات، هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیزې لري. ستاسې پوښتنې، د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبه تر پنجشنبه د ماښام پر 5 بجو او 10 دقیقو له واشنگټن څخه پر ژوندۍ بڼه.
او مرستندوی ادارې خبرداري ورکوي چې د افریقا په ځینو ملکونو کې د لوړې سره د مخامخ کېدو د خلکو شمېره تمه کېږي چې د سپتمبر تر پایو پورې به 10 میلیونو ته ورسیږي که چیرې د مخنیوي لپاره یوه قوي تګلاره جوړه نسي. دا وخت په سیمه کې په 40 کلونو کې تر ټولو بده وچکالي د 2 میلیونو څخه ډېر څاروي وژلي. محمد نبی د نایروبی څخه راپور شالیږي چې نظرانه یوسفزی درته لولي.
د ختیځي افریقا په ځینو برخو کې ټولنو په تیرو 2 کلونو کې د پام وړ باران نه دی لیدلی. 80 کلن یوسف ګوري د کینیا په شمال ختیځ کې ژوند کوي. ګوري وایي چې د وچکالۍ له امله یې 650 څاروي د لاسه ورکړي دي. هغه وایي مونږ هیڅکله داسې دوامداره وچکالی نه دی لیدلی. داسې وچکالی چې زمونږ ټولې اوبه یې وچې کړي دي. داسې وچکالی چې څارویو ته د خوراک لپاره هیڅ نشته. شاشوات صرف د نړیوالې جګورنې کمیټې سره د ختیځ افریقا لپاره د سیمه ییز اضطراري وضعیت د سار رئیس دی. هغه وایي په ایتوپیا، کینیا او سومالیا کې خلک د قحطۍ اغیزې احساسوي او په میلیونونو خلک د اوبو، خوړو او ژوند په لټه کې دي. Hawaii.
So we are seeing anywhere between 60% to 100% loss of livestock.
Munga har charta da shpeto nawala da salsalani pore da sarway umre talwino che da khalku la para da jwand kawalo asasi zarurat te zaka che dui da khpal mashit یوازنی سرچینه د لاس ورکړي. موږ ګورو چې خلک په پراخه کچه د خپل کورونو نه بې ځای شوي دي او نورو خارونو ته کډه کوي چې د خوراکي توکو تر لاسه کولو لپاره لارې چارې ولټوي. مرستندوی ادارې وایي چې د 2020 د نیمای راهیسې په سومالی کې د ټولو سرویو دریم برخه مړ شوی او په ایتوپیا او کینیا کې 3.6 میلیونه سروي مړ شوی دي. الوینا سنینکو د سره صلیب د نړیوالې کمیټې سیمه ییزه ویاند ده.
The needs are extremely high and sometimes you look at people and you see people who were displaced and
ارتیاوی ډیل وړتي او ځینې وختونه تاسو خلکو ته ګوري او داسې خلک یې نه چې بي ځای شوی او هر څه یې د لاس ورکړی دي. نو دا مشکل ده چې وایي چې خلک هغه مرسته تر لاسه کوي چې ورته ضرورت لري. د ملګرو ملتونو د بشر دوستانه چارو اداره وایي سومالیا د قحطۍ د خطر سره مخ ده او د اتیاو ضرور ډیر کسان د لوګي سره مخ دي. مرستندوی اداره وایي چې ډیر کورنۍ د خوراکي توکو او نورو لومړنۍ مرستو اړتیاو د کمښت سره مخ ده. تر اوسه د ملګرو ملتونو او مرستندوی ادارو لخوا په اغیزمنو سیمو کې 4.5 میلیونه خلکو ته خوراکي توکي، اوبه او روغتیايي خدمات ورکول شوې دي. نظرانه یوسفزی، امریکا غږ، واشنگټن.
قدر من اوریدونکو، د دې اوس په امریکا ژغ سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د امریکا اول جزائر روابط 1995 کال تر رسیدي کله چې حسن بشا په هغه څه وکم نکول چې هغه وخت د الجزائر د کیپ په نامو یادېده. د امریکا د لومړي جمهور رئیس جورج واشنگټن سره د سولې موافقه لاسلیک کړه. له هغه وخت نه را په دې امریکایانو او الجزائریانو اقتصادي تعلیمی او کلتوري روابطو ته پرمختګ ورک. د بهرنۍ چارو وزیر انټونی بلینکن الجزائر ته د تازه سفر په وخت کې په دې خبرې وکړې چې څنګه د الجزائر کوشش مهم دي چې سیمایزه امنیت او ثبات خکوي، چې په دې کې د دې د تروریزم ضد مهارت، بشري او امنیتي مرسته شامل ده چې په ساحل کې ګاونډیانو ته برابروي. او د بهرنیو چارو وزیر بلینکن وویل او چیلنجونو ته په سیمه ایزه او د افریقا په مخ کې د حل په پیدا کېدو کې خپل مشرتوب څرګندوي. د لیبیا په باره کې په بین المللي کوښښونو کې الجزائر مهم اواز لري چې د ملګرو ملتونو سیاسي پروسس ته پرمختګ ورکړي او د لیبیا انتخابات پر مخ بوزي. او د الجزائر د موافقو د منځګړي په حیث الجزائر په مالی کې مهم رول لوبوي. الجزائر د کلتوري میراث د مرکزونو په ژغورلو کې په سیمه کې د یو مشر په حیث راڅرګند شوی دی چې تورستانو او جنایتکارانو ډلو په زیاتېدونکې توګه چور او لوټ کړي دي چې خپل غیر قانوني فعالیتونه ورباندې تمویل کړي. امریکا تیر کال د الجزائر سره په ګډه د له الجزائر، لیبیا، تونس او له مصر نه حکومتي چارواکي، لرغون پیژندونکي، د کلتوري مرکز اداره چان سره یو ځای کړ چې په دې خبرې وکړي چې څنګه دغه مرکزونه وژغورل شي او په کامیابه توګه د کلتوري شتمنۍ لوټماران تعقیب شي. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن د الجزائر مشرتابه ته د ټولو عقایدو لپاره د مذهب د ازادۍ په شمول د بشري حقوقو په ژغورلو او د پرمختګ ورکولو په اهمیت ټینګار وکړ او د بیان په ازادۍ په خاصه توګه په سیاسي وینا باندې ټینګار وکړ. ډیر امریکایي شرکتونه په الجزائر کې د پانګې اچونې په لټون کې دي او هغه شرکتونه چې لا پخوا په الجزائر کې دي کارونه پیدا کوي او د محلي کارکوونکو په روزنې، د معلوماتو په شریکولو او د اوږدې مودې په انډیوالۍ کولو سره د الجزائر د اقتصاد په بیلابیلو بڼو کې مرسته کوي. امریکا او الجزائر په ګډه کار کوي چې د کووډ 19 وبا په شا وتمبوي. امریکا الجزائر ته څه باندې 600,000 د واکسین ډوزونه په بسپنه ورکړي دي. همدغه راز 15 بستریزه روغتون او دوهم روغتون چې په دې راتلونکو میاشتو کې به جوړ شي هم په بسپنه ورکړي دي. امریکا سترګې په لار ده چې د الجزائر سره خپل امنیتي، سیمایزه، کلتوري او د اقتصادي روابطو قوي کولو ته دوام ورکړي.
تاسو د امریکا ژغ سرمقاله واورئ چې د امریکا د حکومت رسمي نظر څرګند کړ. دونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څخه مننه چې زموږ خبرونه اوریدئ.